د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دا زما حق دی خپریږي. په دې خپرونه کې به ملالۍ بشیر ستاسو کوربنه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی اوروم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما له خپلو ښځینه او نارینه کارکوونکو غوښتي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د کار د بیا پیل د ارزونې تر وخته د خپلو دفترونو ته نه ځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو بیان کې چې شیبه مخکې خپور شو ویلي دي چې د یوناما مشره روزا اوتنبایوه د مې تر 15 نیټې پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د پریکړې په اړه ارزونه کوي. د طالبانو حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون د نادولتي مؤسسو کې کار نشي کولی. یوناما په یو جلا راپور کې پر دې اندېښنه ښودلې چې د بشري حقونو یو شمېر مدافعان او مدني فعالان لا هم د طالبانو په بند کې دي. د ښځو د حقونو د فعالې نرګس سادات او د پوهنتون د استاد زکریا اصولي له خوشي کېدو وروسته یوناما بیګا پر ټویټر په یو بیان کې د دې اقدام د هرکلي ترڅنګ د نورو فعالانو د خوشي کېدو پر غوښتنه ټینګار کړی. یوناما ویلي دي چې باید هیڅ افغان د خپل نظر د بیانولو له وجې ونه نیول شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر مدني فعالان د پوهنتونونو استادان او خبریالان نیول شوي. د راپورونو له مخې یو شمېر فعالان له هغې ډلې متی الله ویسا، سبحان الله سبحانی، مرتضی بهبودی، خیرالله پرهر، کاظم امینی او الهه دلاورزی لا هم په بند کې دي. د طالبانو حکومت د یوناما د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د غزنی په ناور ولسوالۍ کې یوې ناچاو د مرمۍ دوه ماشومان وژلي دي. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي دا پیښه د ناور ولسوالۍ د برجګۍ درې په ګلزار کلي کې شوې ده. د غزنی امنیه قمندانۍ په یو بیان کې چې پرون یې رسنیو ته استولی دی ویلي دي چې دا مرمۍ د ماشومانو په زاړه کابړ کې کور ته راوړې وه. ماینونه او ناچاو د مرمۍ د افغانستان د څه باندې څلورو لسیزو جګړو میراث دی چې چاودنو یې زرګونه خلک وژلي او زرګونه نور یې معلول کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په کوټه کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي پر یو مشکوک پټنځای برید وکړ چې په ترڅ کې د چارواکو په وینا څلور پولیس او د ټي ټي پي یو قومندان وژل شوی. د پولیسو یو چارواکي نوید شاه اسوشیتد پرس خبری آژانس ته وویل د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو خبر ترلاسه کړ چې دا قومندان په کچلاغ سیمه کې په یو کور کې پټ شوی دی. نوید شاه وایي پولیسو له دې قومندان څخه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وغوښتل چې تسلیم شي، خو هغه ډزې وکړې چې په پایله کې څلور پولیس ووژل شول. په کوټه کې د نامنیو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. پرون په کوټه کې د پولیسو پر موټرو د سړک د غاړې ماین په دوو چاودنو کې څلور کسان مړه او 22 نور ټپیان شول. د دې حملو پړه د بلوچستان ازادي بخونکي پوځ ومنله. واشنگتن دا وسله وله ډله په 2019 کال کې د یوې تروریستي ډلې په توګه وپېژندله. او په داسې حال کې چې د روسیې پوځ د اوکراین په ختیځه سیمه دونیتسک کې هوایي او توپچي عملیاتو ته زور ورکړی. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسي ځواکونو لسګونه حملې شنډې کړي. د اوکراین د ستر درستیز دفتر نن په یو بیان کې وویل چې روسي ځواکونه له درنو ځاني او مالي تلفاتو سره سره په لیمان، بخموت، افیدیفکا او مارینکا ښارونو کې پر پوځي عملیاتو تمرکز ته دوام ورکوي. بیان زیاتوي چې اوکراینی ځواکونو پرون د روسیې 250 حملې شنډې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکي د هغو محرمو اسنادو د افشا کېدو احتمالي زیانونه ارزوي چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د پوځ د ځوابي حملو په اړه معلومات هم پکې شامل دي. روسي ځواکونه له څو میاشتو راهیسې د بخموت ښار د نیولو هڅه کوي. دا جګړه پر اوکراین د روسیې په څه باندې یو کلن یرغل کې ساری نه لري.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی ته شرح لاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې میر احمد ساپای پر مخړی. په دې خبرونه کې د شوزو پر اساسي بشري حقوقو باندې خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادي تضمینوي. دا د بشري حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند دی. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د 1948 کال د ډسمبر په 10 نیټه په پاریس کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسته راوړنو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلی له 50 غړیو هیوادونو څخه 40 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړې او افغانستان هم له دغو 40 هیوادونو څخه یو و. د برتانیې پلاوی هم د دې پریکړې په تایید رای ورکړه، خو وی ویل چې دا سند باید د اخلاقي مکلفیت ترڅنګ قانوني قوه هم ولري. وروسته په 1980 کال کې د مدني او اساسي حقونو نړیوال میثاق نافذ شو چې د دې اعلامیې ډیری برخو ته قانوني حیثیت ورکړ. د دې اعلامیې د 14 مادې په اړه باندې خبرې کوي چې د دې مادې له مخې هر وګړی د یو هیواد په سرحدونو کې دننه د حرکت او استوګنې د ازادۍ حق لري. همداراز دا ماده وایي چې وګړي حق لري د خپل هیواد په ګډون یو هیواد پریږدي او یا هم بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. افغاني ښځې په دې وروستیو کې په افغانستان کې دننه یا د باندې د سفر پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره نن راسره د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانې شایسته صافی او روبینا همدرد میلمنې دي. اوس هم صافی صاحب ما ته وایي چې د روبینا همدرد صاحب د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوې ده. همدرد صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم او مننه چې وخت مو ایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 14 مادې له مخې هر وګړی باید دغه حق ولري چې د خپل هیواد په سرحدونو کې دننه حرکت وکړای سي، سفر وکړای سي او همداراز که وغواړي چې د باندې ولاړ سي دغه حق باید ولری چې ولاړ سي. ستاسو په نظر آیا افغان ښځې د دغه حق څخه برخمنې دي؟
سلامونه تاسو قدرمن ملمانی او ټول اوریدونکو ته. مو لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، یو حق دی چې په هر هیواد کې او هر وګړی لري چې خپل هیواد ته په ازاده توګه لاړ شي، داسې کتنه او لیدنه ونه وکړي. دغه حق افغانستان کې هم مثلا په لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، موږ هم بشري حقونه اعلامیه کې ملحق یو هم منلې هم تا ورته تعهد کړی، خو متاسفانه په دې وروستیو کې هغه څوک چې افغانستان نه راوتلي دي دا جرأت نه شي کولای چې بیرته لاړ شي. او تر اوسه داسې څوک نه دي اورېدلي چې تللي به وي، هغه یو څوک چې تللي هم دي بیرته په هوایي ډګر کې د راتګ په وخت کې ډېر ځورول شوي وي او کیسې داسې وي چې ورته جنجال دی جوړ شوی وو. نو متاسفانه په دې وروستیو کې ښځې په خصوص دا جرأت نه دی کړی چې هیواد ته بیرته لاړ شي.
مننه ډیره. اوس هم ګورو چې اغلی شایسته صافی له موږ سره وصل شوی ده. بلې، هو همکار وایي چې شایسته صافی هم له موږ سره وصل شوی ده د تلیفون له لارې. شایسته جانې، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره خبرې کوي. د موضوع په اړه باندې خو تاسو خبر یاست چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې هر وګړی حق لري چې په خپل هیواد کې دننه حرکت وکړای سي، سفر وکړای سي او که زړه وغواړي د باندې هم د دغه سفرونو حق لري. ستاسو په نظر په دې وروستیو کې طالبانو پر شوزو باندې ګڼ محدودیتونه وازه کړل، په هغو کې یو د سفر کولو محدودیت و چې شوزو شکایت کاوه چې په ځینو مواردو کې دوی په خپل یوازې پرته له محرمه سفر نسي کولای او بل یو مشخص واټن دوی ته ټاکل شوی دی چې تر دغه زیات دوی یوازې له یو ځای څخه بل ځای ته نسي تلای. ستاسو په نظر دغه د نړیوالې اعلامیې له مخې چې شوزو ته حق ورکول شوی دی او ټولو انسانانو ته، دغه آیا ستاسو په نظر په افغانستان کې پر ځای شوی دی؟
ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو ګران ملمانه ته او ازادي رادیو اوریدونکو ته او د ټولو مسلمانانو ته عبادت قبول وکړي. مخکې دې تاسو پوښتنې ته ځواب درکوم. زه غواړم یو وخت یو خبرې وکړم چې دا زما غوښتنه نه ده، بلکې دا د ټولو د افغان میرمنه او د افغان نجونو هرمان ایله ده چې د همدغې مبارک میاشت په برکت الله جل جلاله طالبانو په زړه کې رحم واچوي او پرېږدي نجونو ښوونځي ته، پوهنتون ته او ښځو دندو ته ولاړ شي او ټول حق برابر ورکول شي ټولو انسانانو ته، ځکه حق هر انسان حق لري او خدای جل جلاله ټول انسانان آزاد پیدا کړی. خدا چې اعلامیه ماده چې ویلی چې هر څوک حق لري په خپل هیواد کې حرکت مدني فعالیتونه حرکتونه وکړي او داسې نور او کبانی وسی هر چیزه، دا د انسان حق ده او د انسان زما په نظر شخصي هغوی ده حریم ده، هو هېڅ حق نه لري چې په هغه باندې محدودیتونه وضع کړي او هغه بندیزونه ورته ولګوي. دا خو اول هغې نه دي چې طالبانو دا محدودیتونه وضع کړي ده. تاسو خبر یاست ټول نړیوال خبرې دي چې طالبان څونه ډېر قید او بندیزونه د افغان ښځو باندې راوړي، دا چې هغې پرته له محرم نه سفر کولی نه سي، تر یو هغې لک واټن او فاصله چې ورته تعین کړي دي. که هغه ښځه هغه نجونو هغه میرمن مشر ورور نه لري، که هغه میرمن خاوند نه لري، نو هغه څنګه کې زه ګورم زموږ ډېر خپلوان چې غوښتل خپل هغه جوړ کړي نکاح چې ولاړ سي خپل خاوند څنګه ته ولاړ سي، اخوا دوی هغې ته نکاحت نه ورکوي، زوجت خط نه ورکوي، وایي تاسو حق نه لري، تر څو تاسو خاوند باید دلته راسي او تاسو سفر کولی نه سي. او مخصوصا د کافري هیواد خو اصلا موږ تاسو ته هغه نه ورکوو نکاحت، تاسو ولې د کافران هیواد ته ځي؟ تاسو څه حق لري که تاسو د دین نه خبرې چې یو میرمن واده وکړي دلته اوسي او خاوند یې بل هیواد کې اوسي بهره بهر ووسی؟ دا خو ګناه لري په دین کې ویل، په اسلام کې ویل. دا او دا نور چې زه کوم یوازې دا د سفر محدودیت نه دی، د خپل د مکتب چې بند دی به یو محدودیت، د پانتون وظیفه، کلبونه، پارکونه او څوک آزاد تلل نسی باندې. تاسو شاید یو دوه هفته مخکې په تلویزیون کې ولیدل چې یو ځوان هلک د یو ګوشې لپاره چې په ګوش کې هغه ووهل، او یو ښځه چې پرته له محرمه خپل یو وړکې نجلۍ سره تلل، خو داسې کوم ځای ته تلل، هغه خو لږ سفر و، لږ یو څو واټن هغه و، ولې هغه ووهل؟ تا ولې دا ښځه ایسې ده پرته له محرمه؟ خو تاسې خدای تاسو ته عقل ورکړي، تاسو که تعلیم کړی ده، که تاسو د اسلام خبرې، خو نو داسې ستونزه مې جوړوي خلکو ته، مخصوصا خپل هیوادوالو ته. تر کله چې د هیواد د بهر نه تاسو یو شی وایي چې یو ماده تعین سي، دوی خپله نه پوهېږي چې انسان هر څه حق لري، باید هر څه برابر ټولو ته ورکول سي. او که خلک د بهر نه ځي د مجبوري نه ځي، ځکه د هغه ټول حق د هغه نه اخیستل کېږي، هغه دونه ډېر تحصیل کړی، په شل کاله تحصیل کوي، خپل ځانه یو وبخي خپل ځان یو شخصیت جوړ کړی ده، دون ډیر زیار وبسر په سختی درس وایي، دون اسانه نه ده. بخصوصا په افغانستان کې خلک اصلا پیسې نه درلود هغه وخت چې درس تحصیل کړی و، لکه ما غوندې زما ډیر په سختی خپل درس وایي. نو هغه حق نه لري چې خپل ایواد کې کارو کې زحمت وباسي، هغه چې څه چې ذکر خپل نور ته خپل خپلوان ته خپل ایوادوالو ته ځکي، نو کدا هغه ټول حقونه دي هغه یو شروان وخت لري، نو خو مجبور دي هغه د هیواد نه وتښتي ولاړ شي، یا به بهر نه رسیږي ښه که نه رسیږي، په لارې مړ کېږي، یا قاچاقبر غلا کوي، داسې نور ډېر ستونزه پیدا کېږي. او د دې وجه د دې سبب او د دې ریښه همدغې د طالبانو حکومت ده چې سمه نظام نه دي جوړ کړی تر اوسه پورې، اوس تقریبا 2.5 کاله کېږي. خلک همداسې اوزګاره بیکاره تحصیل کرده خلک زموږ په هیواد کې، همداسې ماستر په سویه زه خبر یمه چې همدلته اوزګاره دی په خپل وطن کې، خو هغه مجبوره ده چې ولاړ سي وتښتي خپل هیواد نه، ځکه هغه ته زمینه نه مساعد کوي چې هغه در کار وکړي په خپل وطن کې کار وکړي. که ولاړ سي بل هیواد ته ولاړ سي، هلته هم خو هغه زمینه ورته مساعده نه ده، مجبور دی که مزدوري کاري وکړي. زمونږ تحصیل، زمونږ زده کړه، زمونږ مهارت، زمونږ استعداد یوازې زمونږ په خپل هیواد په درته خوري، او موږ ټول غواړو یوازې نه، که نارینه دي، که ښځینه دي، که نجونې دي، هر څوک غواړي په خپل هیواد کې اوسي، ژوند وکړي، خدمت وکړي، ځکه همدلته موږ پیدا شوي یو، غواړو چې په خپل هیواد کې موږ هغه وکړو، خدمت وکړو او زیار وباسو چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي. مګر نه، موږ چې ګورو هره ورځ دا وضعیت له بد بهتر نه کېږي، خو تر کله پورې موږ همداسې په دې شرایط کې اوسو؟ نور هیوادونه ته وګوره، نور خلک ته وګوره په کوم ځای کې رسېدلی، او افغانستان وګوره، او د افغانستان خلک
مننه
کوم وضعیت موږ خلارو.
مننه آغلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی همدرد ستاس څخه به هم په همدې تړاو باندې اغلی صافی خبري وکړي. د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې شذې له شریعي محرم پرته نس کولای چې افغانستان څخه د باندې سفر وکړي. ستاس په نظر دغه یو څونه مهمه موضوع ده او څومره خاندې د شذو په ژوند کې رامنځته کړي دي هغوی چې شریعي محرم کېداس چې ونه لري یا کایلری هم د هغوی سره مخالفت لري او د هغوی څخه بیری چې د هغوی د بیری څخه چې تاو تریخوالی ورسره کوي د دا ډول شذو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی یا څومره ستونزو سره مخامخ دی؟
تاسو وګورئ د شریعي محرم موضوع چې دا هغه هم د شریعت لازمه په هغه زمانو کې مطرح شوی و چې هلته به کله خزینه مثلا په لرو ځایونو ته تللې او لارې ډېرې ناامنه وې ځمکني سفرونه وو او د تیارې د لارې دا سهولتونه نه وو اوس خو تیاره یا میمنې چې پرواز کوي دا یو امن سفر دی چې بې محرم هم هېڅ مشکل په کې نشته او دوی چې دغه مسایل مطرح کوي اصلا د شریعت پر اساس نه دي دا اصلا د ټولنې د ښېګڼې او دې په اساس نه دي لکه څنګه چې زموږ خورا مرتبه شرکت ده یو ډول محدودیتونه دي چې د هرې خوا نه فقط په ښځو باندې وضع کېږي او ډېر زیات هم هغه اساس ته چې وګوري سړی هدف ته چې د دوی څوک وګوري هغه سیاسي تعامل په ارتباط دی چې کله دوی د ټولنې سره سیاسي تعامل کې وروسته راشي یا خپل اهداف او مقاصد ته ونرسیږي بیا یو نوی او تازه محدودیت په ښځو باندې ولګي. متاسفانه ښځې ډېرې زیاتې قرباني دي په دې وروستیو کې. ښځې پرېږدي ټول د افغانستان خلک یوازینۍ لاره چې دوی د ژوند لپاره پیدا کړي نظر کې نیولې هغه د هېواد نه بهر کېدل دي. د افغانستان ټول وګړي غواړي د افغانستان نه بهر لاړ شي ولو که نږدې ګاونډی هېواد مې خو چې دوی وطنی کې پکې او سرپناه ولري دوی ترجیح ورکړي چې لاړ شي ول تخپل ژوند پیل کړي. علت یې دا ده چې افغانستان کې د هرې خوانه محدودیتونه ډېر دي اوس هم دغه د محرم موضوع تاسو خپل فکر وکړئ یو میرمنه چې خاوند ونه لري ورور ونه لري څوک ځان سره وخت محرمي بوزي بیا چې د یو لري هېواد نه افغانستان ته ځي یا بیرته بیا ورنراځي دغه د ټکټ مسله ده. مثلا څوک ځان سره وخت بوزي چې تر ازه ما سره محرم اوسه تاسو زه خپل لیوات نه لیدنه او کوم یانار شم تاسو په یوه پیوات کې د نن د هر چا کورنۍ پاتې دی هغه باندې خوبات راځي او څو باید آزاد نه وشي کړل شي دیدن ور سره وکبیر تر شي خپل لیوات خو خپل امور باندې هر چا ترځخت لري یا څو غواړي چې ولو که هر ضرورت یا احتیاج پر اساس دی لیوات نه بهر وسی دا اوس نیمه خلک چې تللی دي طالبان په خوانی دوره وریا دا پویدل چې په خځو باندې بیا محدودیتونه وضع کېږي. ښځې بیا تعلیم ته لاسرسی نه لري وظیفې ته لاسرسی نه لري نو ځکه د هېواد نه بهر شو کینې ټول به د مرګ خطر هم نه حس کول خو دغه خپله محدودیتونه دا هم یو ډول تدریجي مرګ دی چې په خلکو باندې راځي او د ژوند په ځای دوی مثلا نام نه ژوند نه هم د بدتر وضعیت دی چې خلکو باندې دومره محدودیتونه دي. تاسو په خپله په تلویزیونونو کې وینئ چې هغه معلمینه خدینه معلمینه چې په خوا به مکتب کې درس ورکول معلمې وي ښوونکې وي اوس د سړک په سر ناستې دي او د خلکو بوټونه برس کوي هغه وضعیت وګورئ. دا تاسو څه فکر کوئ د افغانه ټولنه پرمختګ په لورې روانه ده او کوم بل لور ته؟ آیا څوک چې د یو ټولنې د حاکمې ډلې په توګه راځي او ځای نیسي قدرت نیسي د هغې مسؤلیت څه دی؟ مسؤلیت یې دا دی چې ټولنه د یو پرمختګ په لورې بوزي او که شاته یې پرېږدي یا شاته بوزي. اوس افغانې ښځو وضعیت چا ته معلوم دی؟ څوک ورته اندېښنه لري؟ باید مسؤوله کسان یعنی د حاکمې ډلې معنا دا ده چې دوی مسؤلیت احساس کړي. متاسفانه دوی د افغانو ښځو په برابر کې مسؤلیت نه احساسوي بلکې هغوی نه د یو وسیلې په توګه استفاده کوي خپل سیاسي تعاملاتو کې چې دا خپله باندې یو غټ یو د تاریخ جبر به یو دا به په تاریخ کې ثبت وي. زه یو افغان میرمنې په توګه هیڅکله د طالبانو دا محدودیتونه دا زجر دغه فشارونه چې افغان ښځو باندې وضع کړي دي دا بس ما نه یزمشي. یو ښځه وخت چې شرافتمندانه وظیفه لري زی او خپله کورنۍ ته خدمت کوي او یو حلاله معاش عاید لري د خوازیت ته یو کده چې هغه ننوی ترڅنګ ساره نکیمی تر مزګره یو 15 شپږ ډوډۍ او چې پیدا ک نور شیان نن تیره دا هغه بي سی بیا از نه محرم ته لا سوبد می او دا ورته خیر غواړي دوی ټول نه کومي خواته وبله د دې مسلیت دغه خزه په برابر کې څه شي دی دا ټول هغه پختنې دي چې موږ په ځین کې پاتې دي دا اوس امنیت شورا یو ناسونی ولا دغه نتیجې معلومه نشو چې دوی څه وکړل موږ ټول سترګې بینالمللي ټولنې ته دي چې بهرنۍ هیوادونه چې افغانستان په سیاست کې داخله دي هغوی ته هم سترګې دي چې د دوی تصمیم څه دي امنیت شورا او کله چې د دوی ښځینه کارکوونکې په کور کې نولې دوی وروسته د هغې نه بیا یو ناسته ترسره کړه ولې مخکې د هغې نه دغه ناسته نه ترسره کېدی کله چې افغان نجونې د خپل اساسي حق نه چې هغه تعلیم ته لاسرسی دی د هغې نه پاتې شوې او محدودیت ورباندې وضع شو کله چې افغانې میرمنې د دندې ته د تلو نه بندې شوې او باندې محدودیت وضع شو ولې دا ناسته نه ترسره کېده اوس چې ترسره شوه پایله یې څه ده دا د بند دروازو تر شا ناسته وه ولې اوس پایله نه ده اعلانېږي موږ ټول منتظر یو چې د یو خونه یو مثبت خبر واورو متاسفانه د افغان ښځو په ارتباط باندې ډېر دغه دوه نیم کاله وشو چې موږ فقط او فقط بعدې خبرې محدودیتونه فشارونه او دا ګورو نور موږ هېڅ ونه اورېدل دغه اوس پسرلی پیل شو موږ سترګې وې چې د یو خونه به یو فشار وارد شي یو مصلحت به وشي یو ناسته به وشي یو افغان نجونې به خپل مکتبونو پوهنتونونو ته لاسرسی پیدا کړه مګر متاسفانه بیا هم داسې خبر پیل یا نشر نشو
ډېره مننه آغلی همدرد آغلی صافی ستاسو څخه به بل پوښتنه وکم چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوې و چې په هغه کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو طالب یو ټکسی ودراوه او بیا یې یو شته چې دغه ټکسی کې لې وځای څخه بل ځای ته تله هغه کښته سوله او د طالب د ټکسی چلوونکو په چپیړه ووهه دغه پیښه پر ویډیو باندې سبڅه د خو کې داسې چې دا ډول نور پیښې هم سوي وي ستاسو په نظر دغه د ټکسی چلوونکو یا هغه خلک چې د ترانسپورت په بخش کې کار کوي د هغو پر ژوند باندې څومره ستونزې رامنځته کوي ځکه چې شته خو د دغه ستونزې سره مخامخ دي ما طالبان هغه خلک هم کې داسې چې تر فشار لاندې کوي چې دغه شته د ترانسپورتي خدمات وړاندې کوي
دقیقا دغه خبره ده که موږ د یو نګانو وګورو چې د انسان د کرامت نه چې ډېره بې عزتي کوي انسان لپاره طالبان که هغې امر بالمعروف نهی عن المنکر ده هر یو چې ده دا حق نه لري چې د چا په مخ کې ووهي هغه تسه پیړه دا خپله یو ګناه ده او بل دا چې دونه ډېره زیاته اغیزه کوي دا ټکسي چلون دوی باندې ځکه هغوی د هماغه طریق خپل عایدات او خپل هغې روزمره کار چې کوي هغه چمتو کوي خپل کورنۍ ته سي که دا موجودیتونه دوی وضع کوي چې ټکسي چلوونکي ته وایي او نور ترانسپورتي خلک ته چې تاسو ښځینه پرته له محرمه وینسي او دا خو خبره کړې ده او بل خبره دا دویم کړې ده امر بالمعروف نهي عن المنکر چې هغه وکړي نور په خپل هغه ټکسي کې راډیو او کوم سندر دا شاید هغه مه پرېږدي دا د یو د یو ټکسي چلوونکي او د یو ترانسپورت هغه شخصی تا حریم ده دوی حق نداره چې دا خبرې وکړي د اسلام نه زه هم خبر یم تاسې هم خبر یې دا امارات وایم نو ولې تاسې دونه فشار او دونه د اسلام نوم بدوي چې خلک اسلام نه په بده سترګو وګوري او د اسلام نه وتښتي همدا چې تاسې ډېر فشار راوړي د اسلام د نوم نه استفاده کوي چې داسې کار ونه کړي هغه څه کار ونه کړي اخوا مزي دا حرام ده دا حلال ده دا ټول خلک پیژني هر څوک خپل ځواب ورکوي هر څوک په قبر ولرتي کا جنت ته ځي که بهشت ته ځي او که دوزخ ته هغه خدای اعمال ته یم کوي نه تاسو طالبان چې تاسو داسې ظلمونه او تاسو دونه فشارونه راوړي چې خلک د دین نه بیزار کوي او خلک د اسلام نه بیزار کوي او د اسلام نوم بدوي اسلام ډیره ښکلې سپېڅلې پاکه دین ده چې اس کلم د انسان باندې ظلم نه کوي حتی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کې هغه خدي دغه کله چې هغه سبا یې جمعه ته تلل هغه باندې خاک خاشاک د شین نشول زی زلم دا کار تکرار کړ څلور فلورم ځلاتنه او بیا یې پښتنه کړوالې وای هغه ناروغه ده دغه عیادت ته ولا دا اسلام دغه څه دین هغه بیا هغه ښځه اسلام ته مشرف شو نو کوی کوم اسیرم نیولې وو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې وای داسې ظلم نه کوله هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او د نور صحابي او د نور یارانو د سلوک چلند صداقت امانت رښتینوالی او د خیر سلوک چې لیدل وای مستقیم اسلام ته اسلام قبول کول او اسلام ته مشرف کېدل د دې کارونه او د دې چلند د طالبانو سلوک د خی خدای نه خواسته اسلام ډیر هغه بد یو دین ده هر کال چې موږ کتل په نړۍ کې په هر هیواد کې دونه ډیر خلک مسلمان کېدل تر کله چې دا طالبان په امارات ته راغلي موږ تر اوسه هیڅ یو سنل دلې چې د اسلام په دین کې اسلام تر شی او اسلام ته مشرف دي ځکه دوی اسلام نوم بد کړی ده هغه خلک چې مسلمان دي د مسلمان نوم بد کړی ده زه دا وایم چې تاسو ولې کله چې غواړي یو قانون عملي کې او یو قانون چا باندې تطبیق کې اول تاسو خپل ځان باندې تطبیق کې قانون داسې نه ده د عام او خاص ټول باندې یو شان وځکیږي دا چې نه هغه څوک چې مظلومه ده هغه باندې تاسو په ټول قانون تطبیق کوي هغه څوک چې تاسو اوربانې زور نه لري هیڅ یو هغه ته نه وي
هغه له همدار تاسو ته خبر په همدې تړاو باندې پښتنه وکم کله چې شذې له دا ډول ستونزو سره مخامخ وي مشته په ډیری مواردو کې شذو ویل دي چې دوی غواړي دفتر ته لاړ شي خو ټیکسي ورته نه دریږي ځکه چې هغه فکر کوي چې دوی پورته کې او ترانسپورتي خدمات ورته وړاندې کې طالبان به ودروي او ورسره به بد چلند وکړي یا به بندې کړي د ټیکسي چلوونکي د دوی په وینا باندې د بیر په خاطر باندې شوزو ته ترانسپورتي خدمات نه وړاندې کوي ستاسو په نظر دغه څومره لوی خان دی د شوزو په ژوند کې
دقیقا چې لوی خان دی لکه څنګه چې تاسو مو ویل دا هیڅ وخت یو څوک چې مثلا ټیکسي ډرایور دی دې ته زره نه کوي چې یو مېرمنه پورته کړی ځکه چې هغه خپل اور سره پلانجو پاتې کیږي اول خو دغه ټیکسي ډرایور خپل یو مشتری بل څه ورکوي ځکه د ټولنې نیمایي نه ډېر نفوس خزینه دی نو کله چې دغه محدودیت خپل د ټیکسي ډرایور ته څنګه یو لوی خنډ کېدلی شي خپل مشتری بل څه ورکوي بل خبره دا ده چې دغه مېرمنه بل اخره څه وکړي یو څوک شته چې د دوی راک واوري په هر برخه د ژوند کې چې دومره محدودیتونه یې بل اخره به څه وشي وګوره یو مېرمنه چې د مالی وزارت کارکوونکي وه هغې ته وویل شو چې ته لاړه شه او د خپل کور یو نارینه د معرفي کړه چې راشي او دلته ستا په ځای کار وکړه اوس که دغه مېرمنه تاسو فکر وکړئ په خپله کورنۍ کې دننه کوم نارینه ونه لري بیا دا څوک معرفي کړه د ځان په ځای او دا بل څوک چې معرفي کړه دې ته څه ګټه رسیږي د دې د کور متکفل کېدلی شي کنه یو عجیبه پریکړه د افغانو ښځو په ارتباط کېږي چې سړی بیخي ورته حیران شي چې اوس دغه کومه ډله دې ته متوجه ده کنه نه چې دا به څه پایلې ولري بل اخره دا کومې پریکړې چې کېږي آیا افغانستان یوازنی هېواد دی چې په دې کې مثلا اسلامي نظام جاری دی او آیا دا اسلام نه وای راغلی افغانستان ته کوم کلونه مخکې مونږ مسلمانان و الحمدلله او بل دا چې دغه د نورې نړۍ د نورې وادونه د زمونږ ګاونډي اسلامي وادونه ته تاسو ګورئ چې د هغوی کاري نفوذ څومره فیصله یې خزینه تشکیلوي پاکستان کې په نور په انډونیزیا کې په ایران کې په عربو کې په ټول اسلامي وادونو کې چې تاسو ګورئ ډیر غټه سلنه کاري نفوذ خزینه تشکیلوي نو ولې په افغانستان کې وضعیت بل شان دی ولې افغانستان کې دومره محدودیتونه دي دا محدودیتونه په افغان ټولنه بخصوص خزي کومې خواته بوزي تنادم محرم موضوع په ترافیک او په دوکې نه بلکې دوی کاری د رکت کله چې کار کول بشر دوستانه مرستې رسولې د ولایتو خزو ته دوی نه دا غوښتنه کیده چې ته د یو نارینه هم در سره راول د محرم په توګه خو دې ته چا فکر نه کاوه چې دغه خزه محرم لري د څوک ته ځان سره راوړي دغه خپل یو څلور افغانۍ معاش به هم د هغې سره نیمایي کوي نو طبعا ځکه څوک چې ته راولې که د کور کس دې هم او که د بهر نه هم وي هغه مجبور دی خپل کار پرېږدي د کور نارینه او تا سره محرم په توګه لاړ شي دندې ته چې ته بشر دوستانه مرستې رسوي کورنیو ته او د دفتر په موټر کې هم ځې امن هم وي مګر بیا هم ته باید محرم ولرې نو دا محرم د کوم شي دا محرم په خپل کار پریږدي کو بل څو په کور کې محرم نه لري بل څو وسان سره د محرم په توګه بیا ډیرې خدمت ما وریدل چې بيخي پردي نارینه د محرم په توګه په ځان سره به ول مجبور وي په کور کې نارینه نه یې خپل دند نه بیا وزي ډیر څوک دا پورته کیږي د دې مسایلو نه پنه هغه خود ته به ته نو ګورو چې هغه په کور کې ورور لري بیا ورور ممکن بل وظیفه ولري دند ولري درس ولري هغه ونه شکرې یا خپل وګوره افغانستان کې متاسفانه د جنگونو څومره ښځې او مېرمنې به سرپرست کړي دې ته څوک متوجه دي چې څومره ښځې به سرپرست دي دا به سرپرست ښځې محرم د کومه کوي ته هیڅوک د هیچا پام نه دی فقط رازو او محدودیتونه وځه کوو په دې پسې نه ګرځو چې دغه محدودیت تر شا څومره خلکو ته صدمه ورسېده څومره خلک د فشارونو سره مخ شو زموږ مسؤلیت د دوی په برابر کې څه شی دی په دې پسې هیڅوک هم نه ګرځي متاسفانه دغه وضعیت ډېر زیات د اندېښنې وړ دی
مننه اغلی همدرد اغلی صافی مخکې ستاسو رابطه لمر سره قاطع سو زه غواړم چې ستاسو څخه بل پښتنه وکم هغه په دې برخه کې چې د طالبانو حکومت ورسته اعلان وکړ چې دغه کاس چې یو ټکسي چلوونکی په چپیړه وهلې و هغه ونیول سو خو ورسته دغه راپور مشت نه دی ترلاسه کړی چې آیا هغه مجازات سو کنه او آیا هغه خوشی سکنه خو عاکف مهاجر وویل چې شته له محرم پرته د اته او یا کیلومتر پورې د تاک اجازه لري او تر هغه زیات نه ستاسو په نظر دا ډول ورته کیلومتر یا واټن ټاکل د شوزو په ژوند کې څومره خند رامسته کوي او دا به څوک ټاکي چې څومره مزل شوزو کړی دی
کدا اګه صاحب دا خبره کړی دا چې موږ غوونیول ک تاسو ونیول ولی په رسنۍ دي ک تاسو په خبرونو په تلویزیون شو سوشل میډیا کې کنه نو تاسو هغه سره څنګه چلونو ک دوی هر ځل امداسي نظامی خلق د مخکې نظامی خلق دي ک په حکومت کې ملکی وو ک نظامی هر څوک امداسي په یو بهانه کې ونیول د باول یا وحل یا شکنجه هري هغه ظلمونه ور باندې کول د اور سوال چې موږ اشتباه کړی دا خونی کې تاسو هر یو وخت او ورته جزا ورکي په خپل ځای هر څه ور باندې وکړي به وای چې موږ اشتباه کړی دا خلق نه دا یا هغه د نظامی نه د ملکی نه د دغه په بهانه کې ډیر نظامی او مقاومت او فعال مده نی هر څوک هم د سپی او باندې نیولې دا زیاتره تاسو خبرې چې څنګه کړی دا غوي بخي روګ دي تر سومیاشي روګ د نخ هغه نخ نه و چې غوي چې دا ژوندۍ د کمره د چې او دا خبرې چې دا مرکز کړی دا چې مونږ هغه نیولې دا بیا به تاسو خوشی کړی دا کومه دا یو وازی یو خبر خبره سو چې هغه نیولې په کوم مشتبه کې تاسو ول ول هغه هو هل چې دا غیب انساني کرامت یو به تر میو کړ او دا چې هو هل نو تاسو چې دونه کلوات او فاته واتن ته خزو ته تعین کړی دا آیا تاسو خبر یست هغه خزه چې کالری دا کار سونه ځن کې یو تر کوم ځای پورې خزي خو نیکی چې مونږ یو واتن ورته تعین کو اوس جهان اوس ټکنالوژي پرمختګ کړی دا موږ بل هیواته زو د مو تجارت پیشه خزسته چې غواړي بل هیواته زی هغه سره محرم نسته نو کوري نس یو نور څوک دان سره وروري چې دا غي دا ټکټ نور مصرف د شاینه غي کوري نس چې برابر کی خو زه دا وایم چې تاسو کوم یو قانون او کوم یو ماده او کوم یو حکم صادر کوي باید د هر نگار نه تاسو غوړ وکړي وګوري آیا زمونږ خلک زمونږ هیواته چې دا قانون مته کومه او دا حکم صادر کو آیا دغه توان لري موږ کولی سو دغه باندې تطبیق کو ولې د یوازې یو نه کنه ګوري چې کولی سي کنه کولی سي باید د خلکو باندې تطبیق شي اغم یوازې خزنه باندې ولې خزنه خدای پیدا کړی نه دا خزنه حسنق نه لري تاسو د څه نه پیدا سوې دي او تاسو مور خور هیڅوک ګور کې نه دا که تاسو د خپل د میر د هي عموتنان هي ودواله او خزنه نار انجنو او میرمن سره داس سلوک او داس چلن کوي تاسو دا خود تاسو دا اخلاق سلوک دا خای چې تاسو ګور کې هم داس چلن سلوک خپل خز خپل خور خپل نور خپلوان سره هم داسي بد سلوک کوي دوی خپل ځان وای چې موږ د شریعت او موږ د قانون په کوم یو د اسلام د نګانه موږ دا کار نه کوو، کوم حدیث کوم آیات موثق راغلی هغه تاسو ولې پېښ نه کوي؟ که تاسو د حدیث او د قران د آیات خبرې کوئ خو موږ ته ښکاره کې موږ هم قبول کوو. د دوی هر عمل د دوی هر پېښه هیڅ یو د اسلام مطابقت نه لري او د اسلام د هغه نه دي اخیستل کېږي. دوی یوازې خپل کوم یو چې قانون او کوم یو چې دوی زه غواړي هماغه د خلکو باندې عملي کوي. د دوی یوازې امداد په ژبه ویل ده او د ښځو د حق نه کانه وګورو هغوی وایي چې مونږ وو مکتب خلاصو که مونږ وو هغه کوو. ښځه ولاړ سي دنده ته دا خبره خاصه نه ده کړې ده، یوازې په هغه دي په ژبه دي او په عمل نه ده. د دوی کارونه د عمل یوازې هغه بد سلوک او بد چلند دي چې د مظلوم خلکو باندې کوي او د بیچاره خلک باندې کوي او نظامي مقاومت او فاعل مدني ښځو انجنو دوی باندې یوازې دوی زور رسیدلی. بس د دوی راتګ زما په نظر په کابل په افغانستان که مرکز مقصود کابل کې د دوی چې بخپل ژبه وایي چې موږ فتح کړی د کابل، زما په نظر یوازې د ښځو هغه وو چې دایره سي او کابل فتح کړي. تو ظلمونه ښځو باندې کې چې مخې شل کلام داسې ظلمونه کړی وو هغه وخت نه و. ما خو ورکه زما مور خبرې کړې چې داسې ظلمونه دوی تا هغه وخت هم 15 کاله پورې نه ښځه پرېښوده چې وظیفه ته لاړ سي او نه انجونه پرېښود چې ښوونځي ته لاړ سي. اوس د دې عمل نه معلومېږي. اوس هم د دوی پلان همدغه دی چې ښځه باید په کور کښېني، انجونه باید په کور کښېني او بیخي تعلیم بنده او خزم باید چې ته ولر نه سي او که باندې د بازار تم دي دغه باید خوان ولر سي کا اورور سي اورونه ارڅوک شتا لر سي کا لر سي پرته له محرم نه ولر نه سي. نو تاسو د افغانستان د وضعیت نه خبرې موږ د نور هیوادونو غوندې داسې پیشرفته او مترقي هیواد نه یو. زموږ هیواد نه ده چې هر شی سهوله زموږ سره وو. زموږ ډېر خلک شمن وو چې هر شی آنلاین وختي او غواړي چې خپل هغه ستونزه رفکي. نه، زموږ خلک ډېره فقیر بې وزه خلک ده او ډېره په دغه جنګونو کې په د افغانستان کې دونه ډېر جنګونه سوی ده ډېره خبرې دي د دې خبرې نه او دا جنګونه هم د ډېر غوی کبله ده چې خلک خپل ورور خاوند ډېره خپل هغې له لاسه ورکړې ده. نو دوی څنګه وکړي د کوم ځای د کور نه واخلي وبسې خپل خاوند خپل پور چې داسې موږسې بازار ته. خو زه وایم ډېر خبرو کې هیله کوم د دوی ته ډېر ما ویلي په هر مرکه کې بیا هم ورته وایم خیر ده د خدای لپاره تاسو لږ کوم قانون کوم حکم ته درکوي ډېره پاملرنه وکړي ډېره غور وکړي چې ما نظر ورکوي بېوزو خلکو ته مخصوصا د افغانستان خلک چې دونه رنج باسلی دونه تکلیفونه ګاللی دونه هغې ستونزه دوی ګاللی او ستونزه سره اوس هم مخ دي نور مه ورکوي دوی ته دونه درد تر کله پوری دونه در دوی ته ورکوي تر کله پوری دوی مهاجرت کوي لار سی بل هیوادونه. خدا موږ دغه هیواد زموږ هیواد چې موږ ته ونه وسو در ته کارونه کوي چې ته به ولاړ شو.
مننه اغلی صافی. اغلی همدرد استاس څخه دغه پښتنه کوم لکه ځینی کیسې چې تاسو زموږ پر راپورونو کې هم اوري او هغه خلک چې موږ سره خبرې کړې دي د افغانستان څخه د ننه شدي دوی ډیری وختونه دغه خپلې کیسې کوي او شکایتونه کوي چې څه ډول د دوی مخه نیول سوی ده چې دوی په افغانستان کې د ننه یا د باندې سفر وکړای سي. تاسو په خپل د ډول کیسې اوریدلی یا لیدلی دي چې زموږ اوریدونکو ته په اړه وایست؟
بله، دقیقا دغه ډول کیسې خود خپلوان او د دوستان نه د افغانستان نه اوریدل اورو او لکه څنګه چې تاسو اوریدل ظریفه غفاری چې کله تللی وه هغې خپله مصیبه کې وویله چې کله بېرته راتګ وخت کې ډېره په هوایي ډګر کې ځورول شوې وه. نو داسې کیسې متاسفانه ډېرې دي. بلې، دقیقا چې د خپلوانو د دوستانو نه یاورو مېرمنې داسې قصې لري چې اصلا زړه نخه کوي چې د کور نه بهر شي، ځکه د کورنۍ خلک کورنۍ وګړي هم ورته وایي چې د دې نه چې تاسو د دومره ستونزو سره مخ کېږئ نو ښه دا ده چې تاسو په کور کې پاتې شئ. دوی ډېر هڅه کوي چې کور نه بهر لاړې نه شي او که بیا زیان دغه مشکلات متاسفانه ډېر ورسره مخ شوي دي. کله چې دوی غواړي چې یو خپل ډاکټر مسله یې یو جدي مسله سره هم مخ شي، حتی ما اورېدلی دي چې خپل ګاونډ هلک یې د محرم په توګه معرفي کړی د ځان سره یې بیولی دی او دوی خپل هغه ستونزه په ډېر مشکلات سره حل کړې ده. دا ستونزې متاسفانه ښځو ته د لوی خند کې د لایشي کله چې یو خزه وغواړي چې ډاکټر ته لاړه شي په یو اسراري حالت کې کله چې یو میرمن وغواړي چې یو عادله سودا پسې لاړه شي په کور کې یو عادله سودا کور د یار څه پکې ضرورت پیښیږي وخت چې غواړي لاړه شي یو عادله په خوا به منګه وخت چې عادله سودا په کار و یا به د ډاکټر مسله وه موږ وځلې یو ټکسي را وغوښته او هغې کې به کېناستو لاړو مګر اوس متاسفانه په کور کې یو یا دوه نارینه یې هغه په کار کې بوختي یا دندې ته تللي نو دا ښځې به دا دغه ستونزې څه رقم لري زه نه پوهېږم چې دغه محدودیتونه به څو پورې وي خدای وکړه چې د یو خوانه روښنايي راشي او دغه قصې چې ډېرې د جهالت قصې دي اصلا تاسو باور وکړئ دا هیڅ ځای کې ځای نه لري په هیڅ ځای کې د تطبیق وړ نه دي دا قصې چې دلته چاته څوک کوي هغوی حتی ورته حیرانېږي خاندي چې دا څه رقم خلک دي چې دغه رقم فکرونه لري متاسفانه دا بیخي ټولنه وروسته پاتې کوي او ښځو او کورنیو ته فشار واردول ستونزې جوړول دا د یو حاکم نظام چې دوی ځان ته نظام وسویت چې دی د دوی یعنی مسؤلیت نه دی د دوی مسؤلیت دا دی چې ټولنه کې اسانتیاوې برابرې کړي د ټولنې خلکو ته باید سهولتونه ډېر شي ارامه ژوند ولري خو متاسفانه موږ بل لوري ته روان یو او دا چې د دغه ستونزو نه به څه رقم او کله خلاص شو دا نو یو وضعیت دی تاسو ولیدل چې تېره دوره کې د دوی 15 کاله موږ قرباني شو زه یوه د هغه قرباني نجونو نه وم چې په ښوونځي کې مې مثلا ښوونځي ته مې لاسرسی نه درلوده او بیا زه په ډېر مشکل سره وروسته د دوی د دورې نه وتوانېدم چې 3 کاله یې جبران کړم مګر دوه کاله یې زه وروسته پاتې شوم او هغه خلا تر اوسه پورې زما په ژوند کې زه یو هغه وینم یو غټه خلا وینم چې رامنځته شوې وه نو اوس هم دوی وایي چې موږ یو اتیر نظام کې دوی ویلی چې یو سیستم جوړو خو 15 کاله دوی ونه توانېدل چې دا سیستم جوړ کړه لکه دوی چې غواړي خو هماغه وخت همدغسې د ښځو نه استفاده کوله د دې په نوم باندې خپل تعاملات کې یعنی استفاده کوله او اوس هم دغه د 2.5 کاله وشو دوی ونه توانېدل چې یو نظام جوړ کړي یو سیستم جوړ کړي د ښځو د نجونو لپاره چې دوی هم مکتب ته لاسرسی ولري پوهنتونونو ته او هم دندې ته نو دوی خپل باندې د یو لوري نه ښایي چې دوی خپل ضعف برملا کوي چې دوی تر اوسه ونه توانېده چې یو سیستم جوړ کړي کوم سیستم چې دوی غواړي او نوم یې شرعي سیستم ږدي مکاتبو کې پخوا هم شرعي سیستم و زه ماسپښین مکتب ته تلم او هلکان سهار تلل زموږ په دوره کې به هېڅ هلک نه و او د هلکانو په دوره کې هېڅ نجلکۍ نه وه هغه هم یو شرعي یو ښه تحصیلي نظام و چې موږ زده کړې پکې وکړې او تر اوسه پورې ښه په شریعت برابر میرمنې یو او فارغ شوې یو او خپله لاره مو نیولې ده خو هغه سیستم چې دوی نه مني نو خپل سیستم یې څه شی دی بدیل یې څه شی دی ولې دومره ځنډېږي آیا دا د دوی ناتواني ده چې دوی په 2.5 کلونو کې ونه توانېده یو سیستم جوړ کړه کوم سیستم چې دوی غواړي دا څومره نور غواړي چې دغه میرمنې او دغه نجونې د تحصیل نه وروسته پاتې شي دا په خپله باندې ښایي چې دوی سیستم سره مشکل نه لري سیستم شرعي سیستم دی خو څه شی چې دوی غواړي هغه د ښځو د حقونو نه په خپل سیاسي تعاملات کې سو استفاده ده که نن دومره وخت 2.5 کاله یو سیستم نه جوړیږي د دې سیستم په بل اخر ته شي خو یو سیستم به چې پاره کې باندې نه بي لري الکان به بي لري په خو کوم دغه سیستم وو د نجونو لپاره خزینه معلمي نه وي د الکان لپاره نارینه معلمي نه وو اوس هم کته دوی یو څه سیستم راو باسي خو هم دغه شی به نه بل به څه شی وکړو حکومت معجزه نه کوي خو کوم دغه سیستم وو د ذکر لپاره او چې دوی جوړ کړه د دې نه پورته شي نه شي جوړولای نو ولې خپل وخت ځای کوي ولې د افغانو په ځوانجونو په نا امیدۍ باندې ور زیاتې ولې دوی دغه یو اساسي حق دی ته د لاسرسي نه خو به انجونی محرومې د دې پایله به څه وي راتلونکي کې به خدمت ډاکټر څوک وي چې د دوی میرمنو ته تداوی وکړي دوی میرمن یو کورنۍ چیرته دي چې دوی د افغان ټولنې د پرمختګ په قصه کې نه دي او پروا یې نه لري واضح خبره ده چې دوی کورنۍ اتمن په بهر کې دي ښه سهولتونه ته لاسرسی لري او د عامو بیچاره خلکو مسؤلیت دوی نه احساسوي
مننه اغلی همدرد. اغلی صافی استاس څخه بیا هم د دوه محدودیتونو په اړه باندې پوښتنه کوم چې طالبانو له محرم پرته د شذو پر سفر باندې لګولې دي. کله چې شذې له محرم پرته سفر نسی کولای استاسو لکه تاسو چې هم مخکې ویل اغلی همدرد هم دا ډول نورو ډیرو خلکو ګڼ خبرګونونه و دغه محدودیتونو ته وشودل او دا خبرګونونه تر سپوری نه دي توانیدلی چې د طالبانو پریکړه دی بدله سي. ستاسو په نظر طالبانو ولی پر دغو غبرګونونو باندې غوږ نه دی نیولی او دغه پریکړه یې بیرته نه ده اخیستې؟
خو د دوی غوښتنه د دوی زور زیاتي او د دوی بندیز همدغه دی چې دوی نه غواړي چې د دوی کوم قانون او کوم حکم چې دا صادر کوي دوی طالبان صادر کوي چې هغې کوم تغییر تبدیل که فشار د هیواد نور هیوادونو باندې راوړي دوی نه قبل کوي. او دا وخت هم دوی ویلي وو چې نور هیوادونه او سازمان او دا اروپایي هیوادونه حق نه لري چې زموږ کوم حکم صادر کړو او یا کوم قانون به جوړو. دوی حق نه لري زموږ په دغه سیاسي کارونو کې مداخله وکړي. دا دوی خبره نه لري چې د هر قانون جوړول دونه اسانه نه دي که جوړ سي ډېر هغه زیات وخت نیسي. زموږ قانون هر شی سم وو او دوی غوښتنه دا ده چې مخکې چې طالبان همداسې ښځې په کور کې ناست وو نجونو په کور کې ناست وو چې کور کې ووسی د دوی بیرون وتل او اصلا حرامه ده باید از باندې نوځي یا دوی یا د کور یا د کور د په خبرو باندې دا راسي خزي باید اوس دا د دینه خبر نه ده. کدا دوی واقعیا قران ویلی دي او دوی واقعیا د شریعت دینه خبر دي چې موږ په اسلام کې ډیره تکړه بااستعداده ښځه درلوده او ډیر کارونه هغوی کړي وو لکه خدیجه کبرا عایشې صدیقه. دوی ښځه دي چې نوم لري او د ښځو د افغان میرمن ښځو او د مسلمان ښځو هغوی دوی ښځه الګو دي او موږ د هغوی نه الګو اخیستلې ده چې دا حکمونه او داسې بندیزونه چې دوی صدر کوي اصلا د دوی آګاهي او د دوی معلومات د دوی علم دانش لږ ده. خبره نه ده که دا دوی واقعا د دې سطح تحصیل تعلیم دوی جیګه وو او دوی خبره وو هېڅکله داسې خبره نه ده کړې وو او داسې محدودیتونه بندیزونه هېڅکله په د میرمن افغان ښځو باندې او نجونو باندې نه راوړ چې داسې وکړي او داسې کارونه وکړي. د دې آگاهي د طالبانو آگاهي لږ ده که دوی وغواړي واقعا چې دا ملت ور دوی نه راضي اوسي او ملت ته خدمت وکړي نو پریږدي خلک اوس هم تاسو خبرې چې وایي مکتبونه خوشي کوي تر اوسه معلومه نه ده ځکه تر اوسه دوی په خپل خبره باندې هېڅ کوم یو عملي عمل نه دی کړی ده او یو عجیبه غریب یونیفرم جوړ کړی ده. مخکې از ما خوریم وویل چې وخت هم ښځینه او د نجونو تایمونه بېله وو او د هلکان تایمونه بېله وو. اوس هم که هغې کوم قانون او کوم هغې جوړوي همداسې به اوسي کوم فرق نه لري کوم توپیر نشته. نو عمرې دوی دوه کاله دوه نیم کاله دونه ځان وکړ او د نجونو وخت ضایع کړ او دونه وخت واخیستل چې موږ دا په یو قرن هم نشو پوره کولی چې دا نجونو خپل وخت ضایع کړی ده او د تعلیم نه پاتې وي. د نیمایي پوهنتون ته تلل هغې ډاکټر یا انجینر یا اقتصادان هغې کېدل هغه هم بنده سو. نو زما په نظر که دوی غواړي کوم حکم کوم قانون صدر کړي باید ډېر غور وکړي او ډېر خلک وګوري د هر نګانه چې زموږ خلک اسیب ونولي. مګر په دوه نیم کاله دوی دونه اسیب دونه ضرر دونه خسارات زموږ خلک ته ورسول زموږ هیواد ته ورسېدل چې موږ هغه په دونه زر جبران کولی نسو.
اغلی هم در ستاس څخه به دا پوښتنه وکم چې د شوزو پر سفر باندې د طالبانو لخوا بندیز چې تر یو ټاکلی واټن وروسته دوی نسی کولای چې ولاړ سي او سفر وکړي د دغه تر شا ستاسو په نظر څه لامل کېدلای سي او د دې منطق چې طالبان یې لري څه کېدای سي؟ آیا فکر کوي چې دوی د امنیت په خاطر باندې دا خبره کړې ده؟ که د امنیت په خاطر وي ستاسو په نظر نو آیا د ښځو د محدودولو پر ځای باندې دغه د یو حکومت دنده نه ده چې د خلکو امنیت ونیسي او هغوی باید په امن کې آزاد وي او سفر وکړای سي؟
اصلا ظاهرن که مونږ ګورو هر فرمان ته هر محدودیت چې دی وضع کوي هغې ته شرعي بڼه ورکوي. خو په اصل کې زما په فکر البته دا شخصي نظر دی چې دوی د هر محدودیت لپاره وخت چې سیاسي تعاملات کې وروسته پات کیږي یا هدف ته نه رسیږي یو نوی محدودیت وضع کوي ښځو باندې. مثلا په وروستیو کې وخت چې سازمان ملل کې ورته چوکۍ ورنه کړلای شوه دوی دغه محدودیت وضع کړه چې په ملګرو ملتونو په دفترو کې هم ښځې نشي کولای چې دنده ترسره کړي. زه شخصا په دغې باور یم، خو د دوی د مفکورې په اساس څه شی چې د دوی فرمانونه تر شا دی هغه شرعي قواعد دي چې متاسفانه شریعت کې هم دا ځای نه لري او دا شریعت په اساس نه دي. د شریعت نه ښځینه خبرې دي، د افغانستان خلک ورباندې خبر دي چې شریعت کې د ښځو حقونه څه شی دي، ولې شریعت داسې خلکو ته نظر ته ورولي چې ښځې ته د انساني په توګه نه ګوري. په داسې حال کې چې په شریعت کې ډېره واضح خبره دا ده چې هیڅوک هیڅ انسان په بل نسبت بل انسان پورې برتري نه لري مګر د تقوا په اساس. نو دوی ولې دغه برتري ورکوي؟ نارینه ډېر امتیازات لري، ډېر ازادیانې لري. ازادي خپله یو لوی نعمت دی، یو امتیاز دی چې دوی نارینه ورته ورکوي خو ښځې ورنه محرومي. دا په خپله باندې دوی یو 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 غیر عادلانه قضاوت ته یا تصمیم یا پریکړه ده چې د ټولنې خلکو په منځ کې نیسي. په داسې حال کې چې د شریعت په اساس باندې هیڅ انسان د بل انسان نه برتري نه لري، دوی ولې دغه برتري ورکوي؟ دا په خپله یو غیر شرعي پریکړه ده چې دوی کوي. د ټولنې د وګړو تر منځ توپیر راوستل دا په خپله یو غیر شرعي عمل دی چې دوی ترسره کوي او دوی ته هیڅ ځواب هم نه لري. زه ډېر تعقیبوم چې د دوی د نظریاتو نه به یو داسې څه شی واورم چې زه به ځان قانع کړم چې والا دغه پریکړه شرعي پریکړه ده. خو متاسفانه زه چې ډېر دقت کړم، ډېر تعقیبوم، داسې یو څه د دوی دغه وایندویانو نه چې تلویزیونونو رسنیو ته معرفي کوي زه داسې څه نه وینم چې په هغې کې به د شریعت په اساس کومه ښه پریکړه شوې. د دوی د پریکړو تر شا ټول شخصي اغراض دی، ټول د ټولنې د خلکو ځورونه ده، ټولنې خلک مجبورول دي. اوس دغه بې سرپرسته ښځې ټولې په دې فکر دي چې څنګه د افغانستان یو لاره پیدا شي چې ووځي. یو چا چې یو عادي ډیټا انټري زده به د افغانستان نه ووتله هغه ځوانان. اوس دغه افغانستان یو سیستم درلود، یو نظام و، اوس دا په چا باندې دوی بیشتر جوړوي؟ زه نه پوهېږم دا ټولنه به څنګه شي. دغه یو څو سرک جوړول خلکو ته نمایش ورکول دا خو د سیستم پورې اړه نه لري، دا خو یو عادي کارونه دي. خو دا چې سیستم څومره خراب شوی، اداراتو کې یو ښه سیستم و دغه شل کالو کې جوړ شوی و، او اوس نه هغه هیستوري ویم یعنی هغه معلومات چا سره پاتې دي چې دننه هېواد کې او نه هغه وګړي پاتې دي. هغه یو څو محدوده کسان هم چې پاتې دي په دې فکر دي چې اوس څنګه د افغانستان نه ووځي. ولې دننه اوضاع دومره بده شوې ده چې یو څوک خپل وطن چې هغه مور دی هغه خوشیکۍ او بهرني هېواد ته ځي؟ تاسو پخپله پوهېږئ چې په هر کې ډېر سهولتونه مي هغه د وطن د ژوند خوند او درد هغه پات کېږي یو انسان ته. ولې خلک دومره مجبوره شي چې دوی یعنی فرار په قرار ترجیح ورکوي او د هېواد نه ووځي؟ دوی باید داسې یو فضا رامنځته کړی وای چې هر چا د امن او ډاډ احساس کړی وای او په کې اوسېدو ته زړه ښه کړی وای. متاسفانه اوس موږ وینو چې هېڅ داسې یو امید نشته خلکو ته. هر چا ته چې زنګ وکړي بس وایي چې داسې یو بې خونده ژوند شوی دی، داسې یو بې رنګه او بې کاره ژوند دی، کار نشته، عاید نشته. دغه کورنۍ چې بهر دي دوی کوشش کوي چې تقریبا 15-16 پورې کورنۍ ته مرسته وکړي، او هغه څوک چې بهر کې څوک نه لري تاسو هم پوهېږئ چې هغوی وضعیت بڅي. نو ډېرې ستونزې رامنځته شوي دي. خدای وکړه چې دوی یو وار د ټولو ستونزو ته کښېني، د یو حاکمې ډلې په توګه د مسؤلیت احساس وکړه او کښېني، دغه خلاوې د منځه ویسي، دغه ستونزې کمې د منځه ویسي، او ټول د افغان ټولنې وګړي وتوانېږي چې یو امن او آرام او ښه فضا کې ژوند وکړي. دوی یو څه چې وایي چې په افغانستان کې امنیت راغلی کوم امنیت؟ اوس هم انفجار شته، انتحار شته، دای خو یو خوا پرېږده. دغه بیکاري، دغه نور زجرونه چې په خلکو دي، دغه د ښځو تعلیم ته نه لاسرسی، دا ټول دغه ټولې غټې ستونزې نه دي چې خلک ځورېږي. د خپل امنیت نشته دی، د رواني امنیت نشته. تاسو پوهیږئ چې یو انسان چې روانه نارام نه وي، هغه فزیکي لازم هم هیڅ جوړ انسان نه حسابېږي، ځکه کله چې روان آرام وي انسان ښه پرېکړې کولی شي، ښه انرژي لرلی شي، ښه فیصلې کړلی شي، ښه هدف ټاکلی شي. افغانستان خلک ټول رواني فشار لاندې دي. وخت چې رواني فشار لاندې دوی ډپریشن کې اوسي، د دوی فزیکي صحت یا حالت قطعا ښه نه دی، او دوی هغه فزیکي امنیت خوندي نه دی. دوی هر کله کېدای شي چې هر کار چی ورنه وشي، یو څوک چې دپرسه کېدای شي په لاره روان دی خطر سره مخ شي، امنیت یې یو مثلا ډېر ستونزې ورته برسېره کولی شي، هغه رواني امنیت نه لرل.
ډېره مننه آغلی همدرد. آغلی صافی، یوازې درې دقیقې نور وخت لرو. ستاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه کوم، هغه ښځې چې د امنیت د خوندیتوب په خاطر باندې له هېواد څخه وتلې دي، ستاسو په نظر آیا دوی دغه احساس لري چې دوی حق لري چې پرته له بیرې بیرته افغانستان ته ستنېدای شي؟
مننه. دا یو خبره وکم چې زه همدلته یم، زه خپل خوندیتوب امنیت احساس نه کوم او کولی نسم څنګه زه خپل خوندیتوب امنیت احساس ونه کړم. زه کولی نسم چې خپل دنده ته ولاړ شم، زه کولی نسم چې یو چیرته سفر وکم لاړ شم، زه آزاد ګرځېدل نسم، زه پاتې تللی نسم، زه کلب ته تللی نسم. نو هغوی څنګه په دې د طالبانو حکومت او نظام باندې باور وکړي او راسي، او دوی تضمین نه وکړي چې موږ د دې ښځې چې باندې دي راسي، زه تضمین کوم چې دوی ټول حق ورکول کیږي. کدا چې ته خو دا خزه چې وز دننه دا اول دا خزه چې بیچاره هر ځل غږ باسي چې کوي چې زموږ حق راکی، ولی تاسو د دې حق را ورنه نه راکوي چې تاسو وايي چې هغه خزه نه راسي. اصلا خو د امنیت خوندیتوب اصلا نشته. هغه مخکې حمد صاحب وویل چې امنیت رښتیا وایي، زموږ امنیت یو امنیت چې دا انفجار انتحار وسم دی، دا کدی وایي چې موږ دا کارونه دم بند کړی دا نه دی بند کړی، که وخت وو دوی نه وو چې همدا کارونه دی طالبان کړی وو. اوس چې دوی راغلي چې وایي موږ امنیت جوړ کړی دا ښه کړی دا، اوس د داعش په نامه دا انفجار انتحار کیږي. د مکتب شفخانی هر شی دوی وایي دی. دوی د انسان د افغانستان خلک د ارزښت نه ورکوي، افغانستان خلک ته مخصوص د خزینت ارزښت نه ورکوي. چای دوی خپل دین ژوند وکي کنه، خوندیتوب اصلا زما په نظر نه څه، یوازې امنیت چې دوی وایي خپل کې امنیت ته دا امنیت مونږ وخرو، کرایه ورکو، خوراک کباب شایان به وخت مونږ چې شي وکړي امنیت سره. هغه ملک کاش کې 100% امنیت خو چې مونږ د هر نگان خپل ځان ته خوندیتوب احساس کوله، اصلا امنیت نشته. مونږ فزیکی امنیت نه لرو، دوانی هم امنیت نشته. مونږ کله چې دا فشارونه د باندې کور خود دا مونږ باندې اغیزه کوي. زمونږ ډیر انجونو، زمونږ ډیر میرمن چې اوزګار دي او انجونو چې ښوونځي ته نه ځي، پانتون ته نه ځي، هغوی بېخي رواني تکلیفونه سره هغه مخامخ سوی ده. خو دا څه معنا کوي چې امنیت نشته؟ که امنیت واخنیو، که امنیت واقعا زمونږ په هیواد کې و، خو نو دوی ښوونځي ته تلل، پانتون ته تلل، مونږ هم وظیفه ده. اوس هغه وخت مونږ ویل چې و شکر امنیت زمونږ په هیواد کې شته. نه اصلا امنیت شته، نه برابري شته، نه عدالت است. ایس شی زمونږ په هواد کې اوسنسته که هغه خزم تللې زمونږ د هواد نام، زمونږ ډیر خزي هغه باسي دا د کادر هغه خزي د چتللې دا هغه لابي لابي لابيګر خزي چې هغه اوې ته نوایې، هغه نور خزي چې خپل هواد خدمت کوله، سم صادقانه او د خپل ځان خدمت کوله، او کوم نارینه چې خزي نارینه چې هغه تللې دا اوس زمونږ په هواد کې خطر علمی اصلا نشته. دونه دی ټول تختیده لیده دکه دوغوی امنیت خنو که ورکن امنیت و اوی پخپل و دفتر تلید نومانی اوی تختیده لخبر هیوان
دیره منن اغلی سبی بله دیره منن سلامت وسی. اوری دون کو ده دازم حق دی خبرونی وقت هم نور پای ترسیجی لخپل دوارو میلمنو اغلی شایسته صافی او اغلی هم درد سخه دیره منن چی لمش سره پا دی خبرونی که گدون وکر بله اونی ببیال تاسو سرایم تر بیامو پرخدای سپارم.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما ه
حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رادیو